السلام علیکم دولس بجې شوې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلي چې دوی خپل پلوي او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نشودو په شرط پرون ماښام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې علت او کره وخت په اړه معلومات ورنه کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کیږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دی د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. ښاغلي اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټوله کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. هغه پروسه شکل په 2023 کې په یو وینا کې ویلی وو زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پانتونونو دروازې بندي او د خرافاتو دروازې پرانستې دي. هغه ویلي چې اوس د ټکنالوژي عصر دی او په خبره د نیواګرو ټانکونه دا او د سپو کوسړیو او د پیرانو په دم لمن څنګه سي. د کرکټ په سیالي جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالي ډګر تشکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام وو بچی د دوبی په شیخ زاید لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننې لوبې لپاره چمتووالی تمرینونه بشپړ کړي دي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش په دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ څخه یې ګټلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای واشنگتن به پر ایران اعظمي فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي. روبیو د سخت دریزي روحاني مشر تر واکلاندې اټومي ایران اسرائیل امریکا او ټولې نړۍ ته یو ګواښ بلل دی. امریکا په تیر جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیسات وبریډونه وکړل چې د چارواکو په خبره درون زیانې ورته واړاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اسرائیل سفر روسه قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دغه اعلان روسه تر هغه وکړ چې روبیو بیت المقدس کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو دا سمال د منځنی ختیځ په سفر وتلی چې پر دوهې د اسرائیل د تیرې اونۍ له برید وروسته په سیمه کې ناندرۍ زیات شوي دي. لویدیز واشنگتنو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپلو دوو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر سر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وړ مورز غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوهې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د قطر سر اعظم د برید چې د حماس سخت دریز ډلې 15 غړي پکې ووشل شو پر منځګړي حمله بلل ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډلې بولي. دا خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می قبول کی قدرونه او پروز دکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې مندنن رزی درسی موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نه پروز دکون کی برترو غجوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پتن می خو راغول علی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ نن رزم راست تاسو درسی مزمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل. د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو. د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو چې څوک ده څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګوللی د کون کوله تاسو ټولو کذرمونو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپلو ځنو سره خپل قلم کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپل کتابچو کې له ځنو سره نوٹ کړئ. رونا خوش زکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې دیر لسم لوست موضوع زکیه خود د دیده ولو چی مرمن زکیه خود د دې څوک وا څډول شخصیت وو کوم قارونه سره سوي دي او څنګه مرمن زکیه خود د دې وکول سپای د افغانستان په تاریخ می خپل نوم ځای پر ځای کی او د افغانستان یو له نومیالی او افغان او مشهور او زړور مرمنو له جملو څخه شمار سي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چی زکیه خود د دې څوک وا مرمن زکیه خود د دې زکیه خود د دې څوک ده زکیه خود د دې د افغانستان یو مشهور شزینه ورزشکار او د مقاومت او اراده سمبول ده درنو خوشو زکون کو ولو چی مرمن زکیه خود د دې د افغانستان یو مشهور پرمختللی شزینه ورزشکار د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او اراده یو سمبول یو بیلګه ده هغه په څو واویم مریستال کې د هرات په شار کې زیږیدلې ده ولو چې مېرمن زکیه خود د دې په درلسو واویل مریستال د هرات په شار کې زیږیدلې ده د خپل مالیات او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شو چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي مېرمن زکیه خود د دې کې ته هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شول ډیر زیات ستري ننګونی د جید ژوند د بریا پر لور باندې راغلل که هم د ډیر زیاتو ستر خندونو سره مخامخ شول خو بیا هم د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خود د دې وکول شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو لنمیالی او افغان او اتلو جوړورو مېرمنو لجمرو څخه شمار سي زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي درنو او خوږ زده کوونکو ولو چې مېرمن زکیه خود د دې د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده یعنی دا یو ځنې هاو لومړني افغانه مېرمنه و کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو د مېرمن زکیه خود د دې لسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي زکیه خود د دې په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمنه و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته درنو خوږ زده کوونکو ولولو چې مېرمن زکیه خود د دې په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و یو تاریخي صحنه و ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنه د هېواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه درنو خوږ زده کوونکو کوم سفر چې مېرمن زکیه خود د دې شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن و د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلاتو سره هم دا مخامخ شوله اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه دې نسبی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د مېرمن زکیه خود د دې د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکول شوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږ زده کوونکو زکیه خود د دې د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي یعنی مېرمن زکیه خود د دې یو له هغو سترو افغان مېرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزه یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادلی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم، که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی دا استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږ زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغانو ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغانو ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندویي کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپله وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک په خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز د کون کو وسام د لوست پدې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف تر لاسه کړی کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنل لولو چې زکیه خود د دې یوازې یو ورزشکار نه ده بلکې هغه د افغان مرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی ترنو د خوجوز د کون کو لدې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مرمن زکیه خود د دې نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغان مرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمن وه چې په دغو نړیوالو سیالۍ کې اشتراک کړی وو او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات می عمرې قدرمنو درنو زکون کوم یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع غواس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړی د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګللی زکون کوله که څنګه چې زمره تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو اوس موږ د ګران هېواد افغانستان زړهوري کار افغانی افغان غشتلې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتله افغانه مېرمنه تر پېژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي. ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې درس تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغان مېرمنې پېژنو، د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسېږو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز. مرا استاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ چاپری دل ولو چی شکردخ چاپری څوک او سره ول شخصیت او کوم کارنه د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ چاپری، شکردخ چاپری څوک ده؟ شکردخ چاپری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالی کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیک پوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخت جعفری په 1992 کال د دایکنډي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخت جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه سوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړي. یعنې دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړي دي. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمی شوې. یعنې کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومې اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژیو څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې یې نور هم شکرله. یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې یې نور هم تبدیل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخت جعفری دغه وسیله جوړه کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمیرل شول ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو. یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کمه کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخت جعفری د زیمتر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوه چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوې یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د کارداخ جعفري جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکرداخ جعفري په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمتر جعفري د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکرداخ جعفري دغه زیمتر جعفري اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکرداخ جعفري ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شکرداخ جعفري خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مهال چې کله شکرداخ جعفري دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره. شکرداخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکرداخ جعفري ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکرداخ جعفري میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او همچنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه، د هغه سربیره هم شکرداخ جعفري خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکرداخ جعفري ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکرداخ جعفري یو پیغام چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښی دی هغه دا دی. شکرداخ جعفري وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکرداخ جعفري وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو ځای نشئ کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړئ، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړئ، استقامت وکړئ، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې. شکرداخ جعفري اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکرداخ جعفري اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شکرداخ جعفري د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکرداخ جعفري په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکرداخ جعفري په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکرداخ جعفري د ژوند درسونه لولو چې شکرداخ جعفري په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دي سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دي سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنې د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولای سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. درېم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی میرمن شکردخت جعفري د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپلو ځانو څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفري ده. یعنی میرمن شکردخ جعفري یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هېواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفري څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفري څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفري په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
لیکوال، شاعر او هنرمن مستان روشن، ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړي او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحاله يم چې سس ملمه یم، سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو کې څومره کاله کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب، مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړی په کلي د نوالانو او عزیزانو ملګري سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب تاته وایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیری او د حرکات او د الهامات او د ادبیات او څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکاتو اجرا کول طول ریاضي شمیری دی. پا مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لورین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي، په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي غلط وایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت جاخې چې دا خپل په ځای کې نه یم زبی ځای وایل څه ما به اصلاح کا. داسې یو علم دی ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشان صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنری کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې د ولس په وړاندې، نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی که او لا مو پسې ګړندی که، نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی د هنر ډګر ته کوم سندرې مو ویلي؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروستۍ یوه مو چې ویلي وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظه د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظه زه اکادمیک نه یم، زه یو اماتور یم او دومره زه یم چې خپل سندر د پاره موزیک ووایم. دا موسیقي ما ول چې غته علم دی او د دې پوېدو ډیر پانتونونه به چې سړی وجرابه کې په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډیره غته علم دی او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندرې لپاره کولی شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ په کیوبیس کې یو تقریبا و شپېته اویا فیصده بلدیت لرم چې ارنج کوم او زه چې په دې رشته چې متوجه سوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی د صلحو د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لاره چې شروع کړه اوله سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی. ما ټول سندره چې د شیرونو جو خپل جوړوم په پاسي ژبه په دری ژبه جوړوم د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر دپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي. او دیگر نکار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را، دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی. بل سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون په ملي تالار کې هلته ما وایلې است د کار دپاره کار کار دنیا به انټرنټ رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار کې ولس کال مخکې د فرادریا سره په یو کنسرت کې ما اجرا کړی دی.
ښه، او دغه سندره چې تاسو وایې تاسو تر اوسه ویلې دي شعر هم خپل کوي کنه؟ د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي. کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه؟ هغه کارونه هم خپل مخته وړي.
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي، کمپوزونه ما خپل دي، چا سره همکاري مونږ نه دي اخیستلی. او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ما ته ارنج به وکړي. خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وایې. د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ما ته جوړ وکړي، هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسي، هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم، هغه آخري سندرونه چې ما وایلې دي دوه سندرې دي. یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چرا نخوانم. دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم. یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن، صوبت از صلح و صفا کن، با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن.
بله، کله ناکله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شیر ولې کې بیا خپل سندره کې زکه هغه شیر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه. کله ناکله د شیرونو خو هغه چپی وی، ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شیر خوایي، غزل خوایي، نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره چپی وی، هغه هجاګان وی چې په دری کې هجا ورته وای. نو که تاسو ځان ته خپل شیر جوړوي بیا سندره کوي، دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي. ځان ته لمخ کې نه داسې شیر لیکي چې تاسو یې په اسانه وویلی سی، ترنم کړای سی، یا مثلا په سندره کې وایي. شیرونه هم تر ډیره کومو شایانو متاثر سوی؟ آیا دغه ناخوالی چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې، تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل، افغانستانه بیا لاړی، هجرت هم وکړ، اوس په ګاونډي هیواد ایران کې، هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي پکې ډیر قدر نشته، آیا دغه حالاتو هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثره کړی دی؟ داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو پکې انځور کړي.
خو نو اولودین صاحب ټول از ما سندرې دا پیام ورسره سته. وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ دوست په افغانستان کې تقریبا لس که دولس رشته موسیقي لرو، چې په افغانستان کې مثلا د پانتون په ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري. یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو کوالی موسیقی دی، یو محفلی موسیقی دی، یو پاپ موسیقی دی، یو فولکلور موسیقی دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر و شبکه خنده چی وایی د موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هستی، یو مارش موسیقی دی چی اردو پاوچ که استفاده کهی. دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی، ټول خلق د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړم، په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي. او ټول دا چې دی مبارزي دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي، دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل دی گر خراسان پارسی دی، وګوره د شددی طول شعر زتا ته وایمه. تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه عمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم. مثنوی و معنوی گنج من است، مطلع‌های شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است. داز ما آخرینی سندر دی چه ما وایده
واقعا چه ملی احساسات او دی یوالی او یوالی تا غک کول دا پکل ورای خکاری خاراتو منویل چه له دې وروستیو تحولاتو نه کوم متاثره شوې سندره کراته شعر وایي، شعر ستاسو په ذهن کې وي؟ البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګېد، موسیقي باندې بندیز ولګېد، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آیا له دغو حالاتونو متاثره کومه سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړئ سندره یې کوي؟
سندر سوی دی لودین صاحب، سندر سوی دی. اوس اغم تا دکلمه کومه، اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن رای ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. لودین صاحب، ز یو انسان یما پا افغانستان که پیدا سوما و غد سوما، دومر دست ما چی کرده ام، دومر ازده ما چی لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم، او اکادمیک تحصیلات مو نشده، اما دومر پا دی شرعات که زن مو آیار کرده چی ده کامپیتر سه استفاده کوما، ده سافتیار سه استفاده کوما، ده نره سر ارتباط لاروما، ده رسانوی سر ارتباط لاروما، او دومر کوله توانی دوم چه خپل جغ دنیا تا ورسوما و مخاطبین تا ورسوما. او سوگر از موش پا وطن که از موش وطنداران و از موش عزیزان و از موش قومان را غیلی ده موش توای چه تاسو حق نلری چه خبر و که حق نلری چه سندر ووای، حق نلری چه پا وطن که پاتسی، حق نلری چه دا وطن سولار سی، آغا سه جوان چه موش وارو، آغا احساس چه موش لارو، آغا موش تا زمینه ندی برابر، او دومره درد چی مزنه از موش سره دی، دومره احساس چی از موش سره دی، یو سره چی دو از موش پا سطح ندی، ما تا رازی نصیحت که یو برما بندی آل تا رازی آل تا برنامه جوره ای. و زوای ما ورورا زو تا خو یو رکمه، تام یو انسان، زام یو انسانیم، خو زه دا استعداد لرم، پا دی لار که زه کوشش گوم، پا دی لار که زه غوارم چه خدمت وکوم، پا دی لار که زه غوارم چه پیام ورسوم، و تا ما نمینی، ما نپریجدی، تمام په د نور په سترګې ویني، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاقه سړی یم، خو زه داسې نه یم، خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته ویني، د دګر سره د انسانانو دپاره، د سوله دپاره، د ورورولۍ دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم، خو ماته اجازه نه راکوي، ماته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لري لاس واخه.
او دغه کومه وروستۍ سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لرئ، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لرئ، بلاخره راغلی تاسو یو غوراوی یا یو انتخاب کړی، راغلی ګاونډي ایران ته، دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو، او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړئ؟ ځکه کډوالۍ خو خپلې ستونزې لري، به په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپیل او لویږي، تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او هغه خپل مبارزې ته ادامه ورکوئ.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم، فکر نکوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسائلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه ځم، شارت هم نه ځم، بیریږم چې ما بوګیر نه کې، دیپورت به نه کې، او زما کډوالي هم چې سوي دي، د زما د هنر دپاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دی، چا مو نه دي وژلې دی، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی، زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مپریسی ودی ماجر سوم د دې لپاره چې دا از ما رسالت دی. زه 15 کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسی موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې 45 کال دی چې جګړه روان دی، د هیچ چا ارزش چا نه مني. هر چا چې ټوپک ور سره و، نفر ور سره و، زور درنه و، هغه حاکم دی. هر څوک چې د هغه د لاسه کېږي ستا په سر کېږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تا ته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته 4 کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم. لودین صاحب د ایران د پیسو سه 100 میلیونه تومنه زه د ویزې پیسه ورکړی وم. 100 میلیونه تومنه دا به ډالر به وکړي، 1000 ډالر به کېږي.
بله بله، بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډیو هیوادونو کې البته لسګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او ورځ تر بلې په فشارونو هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د میشتیدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لری او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړئ چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه وړتیا درکې پیدا شوې. طالبانو هنر موسیقي دا منع ګرځولې، البته موسیقي منع ګرځولې په افغانستان کې. تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان ساری ګاما پادانیسا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګریزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، داسې نوم دی. په دې یو اکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، 15 زره دی، 10 زره دی، 10 زره دی، 10 زره دی، او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو د طبیعت او د باد او طوفان او باران او رد و برق او د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر څو چې موجودیت او کتله سره او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې د ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیسي ژبان هم د دې 12 نوتو سره خپل ژغ پورته کوي. پارسی ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی، یو نوت دی ورسره خبرې کوي.
بله،
د طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي. د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري، هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسی، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دوباره کې سندره وایي، د خداوند دوباره کې زنده سندره وایي، د اصحابو دوباره کې سندره وایي. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دوباره خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی، پدې کې هیڅ تعصب او
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي. فقط د دوی مخالفت البته فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي आवाज یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوی دی او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او اوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی تفسیر شوی هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو علما ته. دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعرې جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی ځي ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، ما خپل شعر ترنم کوي، سندریز کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعرې جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دو ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼې بدل سوي، اوس موسیقي ورسره نشته، ځوانان راځي بدون د موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، دکلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب الرحمن ګلون هغه سندره خو باورېدل د غلکان چې وایلې دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي خپل ترانې چې وایي نور اندوالان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حلهول کوي، خو دا نه دی اورېدل. هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي، د هر د باد جاغ موسیقي دی، د حیواناتو جاغ موسیقي دی، د باران جاغ موسیقي دی، خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی، هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري. خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات راغلی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نه سو، ماته چانس برابر نه سو. په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي. شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې متول چې ته څوک یې، ما ویل چې زه مستان روشن نومېږم او سندرغاړ یم، ما ویل چې څه چې زده ده رباب دی، زده ده هرمونیکه تابله دی، زده ده، ما ویل چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسان یم. د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و، ما ته ویل چې دوی پسې مه ګرځه، ورسه په پتو خپل شوق به وکړم. ما ویل چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم، زه یو ملي سندرغاړ یو حماسي سندرغاړ یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم. او د موین فرنګي هم پوه سړی و، ما ته ویل چې تاسو ښه خبرې کوي، ویل چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم په ریاست کې موږ ګمارېدل یاس، اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو، اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي، او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي. بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته، چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و، د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلې کوي چې موسیقي ورسره نه وي. دا خو لازم او ملزوم ده، او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم ده. یوازې دوی با چې یو ځای به اوسې، وګوره ستاسو رادیو یو بګرام لري، د ازادي رادیو یو بګرام لري، هغه یو موزیک دی.
بله،
هغه موزیک سوس خبر سوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري. از سوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی. خو نو دا ټول لازم و ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبي.
کور ودان روشن صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا چې د ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوی، کور ودان بس ستاسو یو سندره او رول اوریدونکو سره هم مخه کوو. کور مو ودان، تر بل خبرونې مو علامل شه.
مو نه طاغوت و نه اشغالگرم، نه من دشت افگندم و نه سرکش و ایرانگرم، نه من اتم را ساختم نه تانک و ماین را ساختم، نه من اتم را ساختم نه تانک و ماین را ساختم، نه من صدای هسته ای نه ایروین را ساختم، نه من صدای هسته ای نه ایروین را ساختم. آثار خاک میهنم در آسمان این جهان، بنیاد ظلم را مشکنم، من از طاغوت شکنم آثار خاک میهنم در آسمان.
مننه چی ازادی رادیو اورید.